ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د زیارت پروس کال 2014 د اپریل 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې ته د واشنگټن ڈی سی کې د اپریل د 16 نیټه د شپې 12:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زائد خټه کې زر بیا هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وای 13 په بهیرۍ روم کې د 1500 کسانو د مرګ ناتایید راپورونه دي. اداره وای د افریقا او منځ ختیځ نه روان د کډوالو ډکه کشته د ایتلی او لیبیا ترمنځ په نامعلومه ځای کې د غرقېدو له لاسه د دې کسانو د مرګ ویره ده. د امریکا صدر باراک اوباما او سعودي بادشاه سلمان په سیمه ییزو شخړو او تاوتریخوالي کمولو لپاره د ټولو ډلو په ګډون د جامع تګلارو خپرولو باندې رضا شوي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په منځ ختیځ کې د ایران راپارېدونکي ګامونو باندې هم خبرې کړي. نن به عرب سیمې ته راپېښ چلنجونو په ګوته کولو لپاره د خلیجي همکارۍ شورا غونډه هم کیږي. د خودساخته دولت اسلامي خلاف د امریکا په مشرۍ کې فوزي ائتلاف ویاند ویلي د روسي شامي او ایراني پلاوه شیا ملیشاو د شام غربي الیپو خارخوا او خشا راجمع کېدل شروع شوي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي روسي ایران او شامي قواوي د غزینو کې د خپل مخالف وسلوالو ډلو د رصد لارې تړل غواړي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ادارې یونیسیار د هغه راپورونو پخلی کړی چې وایي کېدی شي 1500 پورې تنان هغه مهال وژل شوي وي کله چې یوه کشتۍ واوړېدله. دغه پیښه د میاشت اوله کې د لیبیا او ایتلي ترمنځ اوبو کې رامنځته شوې. ګل پورز د دغې پیښې شاهدینو او متاثرینو وایس آف امریکا سومالی ژبې څانګې ته ویلي دوی د انساني قاچاق برانو کشتۍ په داسې حال اوړېدلي چې پرې 1500 پورې تنان موجود وو. دوی دا هم ویلي چې ځینې خلکو نږدې غټ بحري جازونو ته په لامبو ځان رسولی. د امریکا صدر باراک اوباما او د سعودي عرب بادشاه سلمان سیمه ییز شخړو حل لپاره یو جامع تګلاره راوړلو باندې موافقه شوي. دواړو مشرانو شروع په ورځ ریاض کې 2 ساعته پورې نیغ په نیغه خبرې کړي. د غونډې وروستو جاري شوي بیانیه کې سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو سیمه کې د ایران جارحانه ګامونو له وجې راولاړ چیلنجونو باندې هم بحث کړی. روس او ایران د شام حلب خار پلاو توجه شروع کړي چرته ګمان دی د صدر بشار الاسد واک مضبوطولو لپاره تازه هڅې شروع شوي. شروع په ورځ د امریکا دفاع وزارت کې د دغه عملیاتو ویاند کرنل سټیو وارن خبریالانو ته ویلي حلب سره نږدې یې د شامي حکومتي عسکر لیدلي چې ورسره د روس مرستې دي. اني حال کې د ایران په ملاتړ شیا ملیشا وسلوال حلب پلاو را روان دي چې د حکومتي عسکرو کومک وکړی شي. د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ یو فیصله کې ویلي د ایران په مرسته شوي ترهګر حملو له وجې متاثره خلک کولی شي د ایران منجمد شوي اساسونه خپله مالی ازاله وکړي. شروع په ورځ یو فیصله کې عدالت د کال 2012 هغه قانون پر ځای ساتلی چې له مخه به دغه ویش کولی شي. دې فیصلې له مخه کال 1983 کې بیروت کې شوي ترهګر حملې کې د وژل شوي 241 امریکایي عسکرو خپل خپلوانو ته د مالی ازالې حق ورکړی شوی. شروع پورز د اسرائیل پولیسو اعلان کړی چې دوی د یهودو ترهګر ډلې شپږ غړي نیولي څوک چې فلسطینیانو باندې حملو کې ملوث وو. دغه مشکوک تنان د غربي غاړې نوي آبادکاران دي. د اسرائیل امنیتي ادارې شنبت چارواکي وایي دغه تنانو کې 2 نابالغه او یو امریکایي بخنه غواړم او یو اسرائیلي عسکر هم شامل دی. دوی باندې تور دی چې په ممکنه توګه یې د فلسطیني خلکو کورونو ته د اور بمونه اچولو او فلسطیني ډرایورانو باندې هم حملې کړي. د زامبیا صدر ایدګر لنګو د ملک امنیتي ادارو ته خصوصي فرمان جاری کړی چې پکې د سرخار لوساکا ځنې برخو کې امن او امان جوړولو غږ شوی. حکومت وایي دا ګام یې تازه وختونو کې ځنې قتلونو له وجې دغه برخو کې راپارېدلي احتجاجونو مخه نیولو لپاره اغستي. انتظامیه وایي دغه احتجاجونو له وجې ځنې داسې افواګانې هم خوري شوي چې له امله یې ځایي خلکو په بهر ملکي خلکو حملې شروع کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو تاسو د دی وراجو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ کې د دی وراجو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې دا اخیری نیم ساعت خبری خپرونه به تاسو اوري. خبری خپرونه کې لند خبری تفصیل تاسو اوري دوس تاسو پام را ګرځو راپورونو پلو. لومړی چې کوم راپور مونږ تاسو ته وړاندې کوو، یورپ ته د کډوالو چې کوم صورتحال دی، هلته چې کوم د منځ ختیځ نه د افریقایي ملکونو نه کډوال راتلل شروع شوي وو، قاچاقبارانو غیر قانونه لارو باندې دغه کډوال یورپ ته رسول چې په کې ځنې حادثې هم مخې ته راغلې. په سلګونه دغسې کډوال سمندري لارو کې د کښتۍ تباه کېدو له امله خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. تازه پیښه دې میاشته وره کې د لیبیا او اټلي ترمنځ د یو کښتۍ ډوبېدو له امله رامنځته شوې ده، چې په کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي قریبا 1500 تنانو د وژل کېدو امکان دی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې کریم افضل نه.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي د افریقي او منځ ختیځ نه راغلو د کډوالو یو کښتۍ په بحیره روم کې لیبیا او اټلي ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوې، چې یره سرګندېږي لږ تر لږه 1500 کډوال پکې سوار وو. یونیسیار یو سلویختو هاغو کډوالو سره د مارکو وروستو دا معلومات شریک کړي چې څوک په هاغه وخت دغه کښتۍ نه په څه طریقې بچ پاتې شوي. کچری دغه معلومات کرر اوختل نو دا به په اروپا کې د کډوالو د مسلو ټوله غټه حادثه وي. د دې وړاندې هم تیر کال اپریل په میاشت کې 800 پورې کډوال په هغه وخت مړه شول چې اټلي ته یې ځانونه رسول. د یونان چارواکي دا وخت یاری کوي چې هغه باقی پاتې ځنې کډوال چې دغې حادثې نه بچ پاتې شوي د کلمیټا سټیډیم نه د یونان ښار ته بوزي. په دغو بچ شوو کډوالو کې ځنو وایس آف امریکې د سومالیې ژبې خبریالانو سره هم خبرې اترې کړي او هم دغه معلومات شریک کړي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې جاری کړي. بچوي کډوال وایي چې کله په بحیره روم کې دوی د وړې کښتۍ نه غټې کښتۍ ته منتقلي کوله نو کښتۍ ډوبه شوه او یوازې یو څو کډوالو هڅه وکړه او واپس یې ځان وړې کښتۍ ته ورسو او بچ شول. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویاندې خبریالانو ته وویل چې زیاتره بچ پاتې شوي کډوال سخت یری په حالت کې دي او جړا هم کوي. د ډوبو شوو تنانو شناخت په اړه به معلومات رو په روخ کاریږي، خو د سومالی حکومت ویلي دي چې په دغې کښتۍ کې د دوی هم 200 وګړي سواره وو. په دغې کښتۍ کې ایتوپیا، سوډان، شام او مصر نه کډوال سواره وو. ژوندي پاتې شوي کډوالو وینا ده چې وړې کښتۍ کې دوی د لیبیا تبروک نامي ځای نه سواره شوي وو، کوم چې د مصر پولې سره نږدې علاقه ده. دا د ایتوپیا ژوندی بچ پاتې شوی کډوال وایي چې یو څو هغه تنه بچ پاتې شول چې د غټې کښتۍ نه ځان راوباسه. سید صادق څوک چې د مصر یو سیاسي او سماجي علومو ماهر دی وایس آف امریکې ته وویل چې زیاتره د افریقي کډوال د قاچاقبرو په خبرو کې راشي او د یو ښه او روښانه سباون په تکل کې د پیسو په بدل کې دا قسمه خطرناکه سفر کوي چې ځان اروپا ته ورسوي. سید صادق وایي چې د یورپ مافیا او ځینې د افریقي قاچاقبر په شریکه د کډوالو پیسې ولوټي او دوی د دا قسمه مرګني حالاتو کې اخته کړي او هیڅ پروا هم نه لري. تر دې وخته پورې د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه نږدې 1,00,000 پورې کډوالو ځان اروپا ته رارسولی، څوک چې د سمندر د لارې راغلي. یونیسیار مسلسل په حکومتونو غږ کوي چې کډوالو لپاره دې حالات او لارې آسانې کړي چې دا قسمه د پیښو مخه ونیولی شي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در سره ته خپرونو ته غوږ یې. د امریکا صدر باراک اوباما د منځ ختیځ په سفر لاړ دی، چېرته چې سعودي عرب کې د شروع په ورځ د سعودي عرب بادشا سلمان سره 2 ساعتو پورې نیغ په نیغه خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ بیانیه وایي چې دواړو مشرانو سیمه ییز مسلو تر څنګ په سیمه کې د ایران چارهانه ګامونو نه راولاړ شوي چیلنجونو باندې هم بحث کړی دی. په منځ ختیځ کې دا وخت کم چیلنجونه دي هغې ته ځواب څه ویل پکار دي، دې لپاره یو جامع تګلاره باندې هم دواړه مشران موافق شوي دي. تفصیل ورو د وکیل خان په دې راپور کې.
په ارګا پیلس یا محل کې د ملاقات وروسته د سپینې ماڼۍ لخوا یو بیان کې ویلي شوی دی چې صدر باراک اوباما او د سعودي عرب بادشاه سلمان دواړو په منځ ختیځ سیمه کې د ایران لخوا را جوړ کړل شوی چیلنجونو په شمول یو شمیر مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. بیان کې ویلي شوی صدر باراک اوباما په یمن کې د جنگ د ودرولو او د بادشاه سلمان د هغه ژمنو هرکلی وکړو چې پکې نوموړي ګرد یمن ته د بشري مرستو ورکولو لوس کړی دی. د دې سره امریکایي صدر د داعش پر ضد جنگ کې تیزوالي په مهمتیا هم خبرې وکړي او پکې د سعودي د مهم رول هرکلی وکړو. د دې وروسته صدر باراک اوباما د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زید ال زیان سره ولیدل. دا ملاقاتونه نن د زیارت پر ورځ د شپږ ملکی خلیجی مرستندوی کونسل سرمشریزه غونډې یو ورځ وړاندې شوي. په دې غونډه کې به امریکا او د امریکې عرب ملګري هیوادونه په سیمه کې روانو مهم مسلو باندې خبرې اترې کوي. په کومه غونډه کې چې به سعودي عرب، کویت، متحده عرب امارات، قطر، بحرین او عمان ګډون کوي. تیر ورځ سپینې ماڼۍ دا د امریکا او خپل خلیجي ملګرو لپاره یو مهم موقع بللې چې پکې د داعش پر ضد خپلې مرستې مضبوطې کړي او سیمه ییزو مسلو ته ځواب ووایي. امریکا او یورپ داعش او القاعدې ته په دغه سیمه او ګرد نړۍ کې د یو سترې خطرې په نظر ګوري. ولې د خلیج زیاتره هیوادونه وایي چې لوی خطره ایران دی او هغه خلک او ډلې دي چاته چې د ایران مرستې ترلاسه دي. د دغه مثال هغوی د شام د صدر بشار الاسد او په یمن کې د حوثي یاغیانو ورکوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ښاغلی اوباما او د خلیج مرستندویه کونسل مشران به د مرستو سیوا کولو لپاره لارو چارو باندې خبرې اترې کوي او د ګډو مفادو لکه ترهګرۍ پر ضد جنگ، امن ته پرمختګ ورکول او د شام او یمن په رنګ ځایونو کې ثبات لپاره خپلې پالیسۍ او تګلارې به سموي. راب میلی څوک چې د منځني ختیځ او شمالي افریقې لپاره د وایټ هاوس کوارډینیټر دی وایي چې د یمن په ډول افریقایز جګړو د داعش او القاعدې پر ضد د ائتلافونو توجه بل اړخ ته اړولې. نو دغه وجه ده نوموړی وایي چې وایټ هاوس د دغه شخړو د راکمولو لپاره هڅې کوي. سعودي عرب څوک چې د تیلو د قیمتونو راکمېدلو له وجې د آمدنۍ د کمی سره مخ دی، دا مهال د خپل میزایلي نظام جوړولو باندې کار کوي. لکه څنګه چې ایران ای پوځي صلاحیت ته وده ورکولو لپاره دغه کار جاری ساتلې. د ځین اختلافونو باوجود د امریکا او سعودي عرب اړیکې مضبوطې دي. دا خبره یو ستر څېړنکار فهد نذیر کوي. نوموړی وایي چې دا دواړه هیوادونه په خپل هغه پوځي کمپاینونو کې د یو بل مرستې کوي، د کمی چې دواړه مشري کوي. نوموړی زیاته کړې چې نه یوازې سعودي عرب په شام کې د داعش په هدفونو باندې د امریکا په مشرۍ کې هوایي بمباری کې برخه اخلي، ولې د امریکا استخباراتي او نورې سامانی مرستو له وجې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ کې کمپاین روان دی. د دې غونډو وروسته چارواکي تمه ده چې د خلیج مرستندویه کونسل یا جی سی سی لپاره د نوې دفاعي مرستو اعلان وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې په دغه مرستو کې به خلیجي کامونو ته د دفاع صلاحیتونو لیږلو لپاره اسانه پروسو سره سره د جی سی سی بلستیک میزایل د دفاع او نظام لپاره پلانونه شامل وي. چارواکي وایي چې د دې نه علاوه د سایبر یا انټرنیټي دړکو پر ضد دفاع زیاتولو لپاره به هم پکې یو پلان موجود وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو، منځ ختیځ کې د خلیجی ملکونو چې کوم د همکارۍ تنظیم دی د هغې غونډه هم روانه ده چې په دغه سیمه کې چې کوم چیلنجونه دي هغې ته یو جامع ځواب ویلو لپاره تګلاره جوړه کړي. په سیمه کې څه چیلنجونه دي او د بیلابیلو چې کوم طاقتونه دي په دغه سیمه کې د هغې څه رول دی دا وخت هم دې باندې نړیوال مطبوعات سوی دا وړاندې کوي. مختار خلیل،
نن ورځ په ټوله دنیا کې د تیلو په معیشت کې د یو اړیګړی صورتحال را پیدا شوی دی. خو لکه څنګه چې د لفظ اړیګړی نه معلومه ده، عام طور سره اړیګړې که د ژوند په هر مد کې وي، عام وګړې د دې د لاسه ځپلی شوي وي، خو د تیلو په صنعت یا معیشت کې د موجوده اړیګړی د لاسه هم د تیلو شتمن پیداواري ملکونه زپلی پراته دی ځکه چې د تیلو نرخونه نن سبا چې څومره راپریوتی دي دومره وړاندې چری هم نو راغورځېدلي. پخوانو وختونو کې هم د تیلو په نرخونو کې د کمی واقعیات شوي دي، خو د تیلو نرخونه چې کله هم راپریوزي نو د تیلو شتمن ملکونه چې زیاتره د مشرقي وسطا عرب ملکونه دي خپلو کې کینی یا د تیلو د پیداواري ملکونو د تنظیم د اوپیک په پلیټ فارم راغون شي او په یو اتفاق د تیلو په پیداوار کې د کمی فیصله وکړي. په دې باندې ګرد د دنیا کې د تیلو رسد کم شي او جتمن ملکونه تیل د تیلو د شتمنو ملکونو د خوښي په نرخونو په اخیستو مجبور شي. د تیلو په مت کې د راپورته عالمی اړیګړي د مخنیوي دپاره د تیلو شتمن او پیداواري ملکونه تیره هفته د قطر په صدر مقام دوها کې غونډ شول، خو ایران په دغه غونډه کې د شاملېدو نه انکار وکړو. په دې سبب سعودي عرب په غونډه کې د ایران د ناستی نه بغیر د تیلو د پیداوار د راغورځولو ممکنه لوزنامې نه وروسته شو. د امریکې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل نن د تیلو د پیداوار د کمولو یا بندولو نه د سعودي عرب د انکار کولو په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: سعودي عرب سیاست او د تیلو پالیسي خپلو کې یو ځای کړله. وال سټریټ جنرل د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د تجزیه نگارانو په خیال په دوها کې د تیلو د پیداواري ملکونو په غونډه د سعودي عرب د نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په ورننوتو د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې سعودي عرب د ایران په حواله خپله د تیلو پالیسي سیاسي پالیسۍ سره تړلې ده. د سعودي عرب دا حرکت روس او د اوپیک نور غړو ملکونو سره د تیلو په معامله کې د سعودي عرب د غاړې نه اوړلو څرګندونه کوي. سعودي عرب دا اقدام سعودي بادشاه سلمان سره د صدر اوباما د روانې چهارشنبې د تجویز شوي ملاقات نه څو ورځې وړاندې پورته کړی دی. اخبار لیکي چې سعودي عرب امریکې نه د نوې سره دا تسلی غواړي چې امریکا به د ایران د دوستۍ په خاطر د خلیج خپل وفادار اتحادیان د خپو لاندې کوي نه، خو بل طرف ته ښاغلی اوباما په خپله دې خبره ټینګ دی چې ایران او سعودي عرب د مشرقي وسطا کې د اړیګړي د ختمولو دپاره خپلو کې تاوتریخوالی راکم کړي. ولې د تیلو د پالیسۍ په معامله کې د سعودي عرب ځان لا د یوازې لارې خوښولو نه معلومیږي چې سعودي عرب د ایران دپاره په زړه کې څومره ژوره کینه لري. وال سټریټ جنرل لیکي چې یو خوا سعودي عرب دوها کې نیولی د خپل سخت دریز په باب له سغک ډب نه کوي، نو بل خوا د وایټ هاوس پریس سیکرټر جوش ارنست هم د سعودي عرب په فیصله د تبصرې کولو نه انکار کړی دی. خدای ضرور ویلی دی چې موږ ته معلومه ده چې د دې هر څه به د امریکې په معیشت بد اثر غورځېږي. وال سټریټ جنرل د روس د تیلو د وزیر د الیگزینډر نوواک د خولې لیکلي دي چې په دې قسمه فیصلو د روس هیڅ پروا نشته او نه په روس د دې څه اثر غورځېدی شي. البته روس دوها غونډیلا د څه قسمه لوزنامې کېدو په تمه راغلی ضرور وو. وال سټریټ جنرل د خپل مضمون په اخر کې د ایران د تیلو د یو لوی چارواکي د بیان په حواله لیکلي دي چې ایران نه د تیلو په پیداوار کې د کمی کولو غوښتنه یا تمه کول اسی بیوقوفي ده. چارواکی حسین کاظم پور وایي کومو ملکونو چې په تیرو وختونو کې د ایران په ایټمي پروګرام د کیدونکو خبرو اترو د تالا تر غکولو کوششونه کړي دي، اوس دا زور لګولی دی چې ایران د تیلو په منډهای کې زرغون نشي.
وایس آف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در سره خبرونه ته غوږ یو څه بل راپور هم تر تاسو پام راګرځو چې د منځ ختیځ په اړه دی. د امریکا دفاع وزارت د شام او د داعش پر ضد د شام او عراق کې موجود داعش پر ضد چې کوم عملیات دي دغه ویاند کرنل سټیو وارن خبریالانو ته ویلي دي چې د شام الیپو یا حلب نومې ښار سره حکومتي عسکر یې لیدلي دي چې ورسره د روس مرسته شامله ده. دې تر څنګ دوی وایي چې د ایران پلاوه چې کوم شیا ملیشا ده هغې هم د حلب پلاو روان دي چې د حکومتي عسکرو کمک وکړی شي. داسې ښکاري کرنل سټیو وارن وایي چې ګنې دغه سیمه کې د صدر بشار الاسد واک مضبوطولو لپاره تازه هڅې شروع کیدونکې دي. تفصیل ورود محمد عالمگیر په دې راپور کې.
د خود ساخته دولت اسلامي خلاف روان نړیوال فوزي عملیاتو ویاند کرنل سټیو وارن ویلي روس او ایران د شام علی پوخار نه ګیرا اچولو باندې شروع شوي چې د صدر بشار الاسد پوزیشن په علاقه نور مضبوط کی. کرنل وارن وایي موږ د روس په مرسته د شام عسکر لیدلي چې په غټه شمیره کې د علی پو اړخ ته راغونډیږي. نوموړي دا خبرې خبریالانو سره د امریکا دفاع وزارت کې د ټلیفون د لارې کولې. دی وایي موږ سره هم د دې خبرې فکر و. د امریکا د دفاع او استخباراتي څانګو چارواکي وایي دوی د سمودې نه وروسته علي په خوا او شاسیمو کې ویني او د پلمیرا خار د داعش نه واپس اغستو لپاره په کار شوي روسي توپخانه هم دلته راوستي. روسي هوایي جازونه، هلیکاپټرې او عسکر د تیر سو هفتو نه علي په اړخ ته روانه دي. په دې موقع په سلهاو ایران پلاو شیا ملیشا عسکر هم د شامی قوا او کومک لپاره د سیمو ته روان شوي. د امریکا استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط وای شامی عسکر اخر کې د علي په خوا او شاسیمه د مخالف وسلوالو نه پاکول غواړي. دوی زیاتوي د علي په خار غربي سیمو کې روسی کاروایانو نه اندازه کیږي چې دوی د مخالف وسلوالو د رصد لارې تړل غواړي. دغه د استخباراتي ادارو چارواکي وای مونږ ته داسې معلومات هم ترلاسه شوي چې د علي په خار سویلي غربي سیمو کې د روس په مرسته د شامی عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ نښتې هم شوي. روسی چارواکي د ډېر مودې راهسې دا دریز لري چې دوی شام کې د ترهګر ډلو لکه داعش او د القاعدې ملګرو جبهت النصره خلاف جنګیږي او امریکا هم مني چې روس د ترهګرو د اډو خلاف په روستیو کې خپلې کاروایانې توندې کړې. خو بیا کارپوهان وایي الپو تر روان روسي وسلې نه اندازه کیږي چې روس د سلنډې کاروای نه ول جنگ خاتمه ځینې فراخه منصوبه باندې روان دی. د سټډي آف وار څېړنیزې ادارې سره کارکونکې میرمن جنویو کاسا گرانډه وای روس شام ته لیږلې د خپل عسکرو او فوزی سازو سامان شکل بدل کړي. دا وای دا قسم فوزی سازو سامان اکثره په کاریګي هم نه او نه د دې د داعش خلاف جنگ کې سرول شته. په داسې حال چې د علي په پر روان جنگ کې روس د ټولو وړاندې دي او د هوایی کومک او درنې وسلې امداد کوي، خو دلته د ایران په مرسته شیعه ملیشي هم غټ رول لري. یو شمېر شیعه ملیشو د ډزبندې په موقع جګړه هم نه پرې خو دی. د یونیورسټي آف میریلینډ یو تحقیق کوونکی ښاغلی فلپ سمیت کوم چې د شیعه ملیشو په کاروایانو نظر ساتي او د دوی په حق له ماهر دی وایي دا ملیشي د شام په هر ګوټ کې پرتی دي، خصوصا د علی په خواوشا کې. خغل سمیت وایي کوسه هم را روان کال دی شیعه ملیشو ته ډیر ځاني زیان اوریدلی، خو ایران بیا هم د عراق او نور زیون نه د جنگ لپاره نور کسان د دوی په صفونو کې برتی کړي او آنلاین یې د دوی هڅې توندې کړي. سمیت وایي د ده په اندازا دا وخت شام کې تر 14,000 پورې ایران پلاوه شیعه ملیشي عسکر او تر 3,500 پورې ایرانی عسکر جنگیږي. دا مهال د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د علی په نه خواوشا روان کاروایانو س اثر د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ ائتلاف باندې نشته، خو یو چارواکي وایي دا به په عملیاتو اثر ضرور لري.
امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو استاذ پام را ګرځو بلوچستان ته، چرته چې ماهرین وایي د صحت ماهرین وایي چې د غذایی قلت لوجه یو خطرناک صورتحال جوړ شوی دی. د غذایی قلت ښکار خلکو کې 2% ماشومان دي او اوس خوراک نړیوالې ادارې د دغه غذایی قلت ختمولو لپاره یو کمپاین پیل کړی. تفصیل ورو د حمید سمسور په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرو کروندې اداره اف ای او وی چې د ټولې نړۍ په پرتله باندې په بلوچستان کې د خوراک د کمی له سبب زخه د ماشومانو د مرګ شمیر ډیر زیات ده. دغه څرګندونی د ملګرو ملتونو د ضلع ادارې اف ای او ویاندي ډاکټر نومینا انیس په کوټه کې و یو سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وکړي. د ملګرو ملتونو په مالی مرسته باندې دوی د سن په نامه باندې دلته پروژه پیل کړله چې لوی مرامې هغه ماشومان او مندی چې د خوراک لکمی سره مخامخ دي دا غم راست کول دي. ډاکټر نومینا انیس
they are attributable to malnutrition, whether it's the final cause has become a diarrhea or it's pneumonia or it's measles.
کابو 15% ته نږدې د ماشومانو د مرګ سبب د خوراک له کمی سره تړلې دي. هغه کتر نسی سالوي کسکاروي ولي وي کسري، خو تر ټولو مهم سبب د خوراک کمی ده. ډاکټر نومینا انیس ویل چې بلوچستان د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته صوبه ده. دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د ماشومانو د خوراک وضع ډیره خرابه ده. د طب د څنګه مایرون وویل چې په پاکستان کې شپږ نیوي لکه ماشومان د کوچني کد دي. دا په ټوله نړۍ کې پاکستان دریم حیوانات دی او دا ډول 15% ماشومان د خوراک لسختي کمی سره هم مخامخ دي. یو شپېته فیصد ماشومان بیا د پولادو له کمی سره مخامخ دي. د طب د څنګ ماهرین وویل چې د ماشومان سره سره یو شمیر ښځې هم د خوراک له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر عائشه صدیقی وویل چې کومې ښځې د خوراک له کمی سره مخامخ وي و هغوی ته ډیر زر ناروغي انتقال کوي او د بدن دفاعي نظام یې ډیر کمزوری وي. هم له دغه سببه ورځ تر بله د ښځو د مرګ پیښې دلته ډیرې زیاتې دي. د خوراک د کمی له سبب زخه 40% شدی د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په بلوچستان کې پر لنګواله باندې د شجو د مرګونو پیښې ډیر زیات دي. حکومت ویي چې دغه شمیره دلته په 115 ده. د طب د څنګ ماهرین وویل چې د ماشومانو د پیدایش پر مهال باندې د خوراک د کمی سره سره د مندو د مرګ نور الوتونه دادی. ډیر ماشوم په نس کېدل، پر کوچني وخت باندې شجی ودول او دغه ډول د صفایي خیال نه ساتل چې جراثیمې بدن ته انتقال کوي د مور سره سره د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او د کارو کروندې د ځلی ادارې مرستیال استازی ډاکټر فرانسیکو ګومارو و حکومت ته ډاډ ورکړی چې موږ به د ماشومانو او د ښځو د خوراک د کمی لپاره تر 2025 پورې به ستاسو مرسته جاری ساتو. په سیمینار کې وویل شو چې د بلوچستان په کومو ضلعو کې د ماشومانو او د ښځو د خوراک لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري پروژه روانه وه. په هغو کې د ښځو او د ماشومانو د مرګ شمېره اوس راټیټه سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اوس باندې کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په ترکی کې د ټلویزیون د هغې یو صحافي د قتل غندنه کړې ده چا چې د ترهګر تنظیم داعش د ریاکارۍ د ښکاره کولو دپاره ډیر ډاډه زړه کار کولو. داعش چې د آی ایس آی ایل په نوم هم پیژندلی کیږي، د هلپ ټوډی نومي ټلویزیون صحافي د ظاهر الشرقت د قتل ذمواري قبوله کړې ده. د ترکی په اخباري خبرونو کې ویلی شوی دی چې شام سره تعلق لرونکي دغه صحافي غازیان تاپ نومي خار کې د هوا خورای په وخت ډیر د نږدې نه وشته شوی دی. الشرقت صحافت سره سره د مشق یونیورسيټي کې د اسلامي شرعي قوانینو علوم هم اصل کړی وو او امام هم پاتې شوی وو. داعش دته د ډیر وخت نه د قتل خبرداري را لېږل. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې د الشرقت په قتل د کورنۍ سره خواشینی ښکاره کړې ده. دنه یو کونډه او یو ماشوم زوی پاتې شوی دي. الشرقت خپل پلرینه خاریه الباب کې د شام د حکومت خلاف د مظاهرو بندوبسونه کړي وو. د خپل خار کې د توندلارو ګوندونو النصره او داعش خلاف هم تقریرونه کول. د په کال 2014 کې ترکی ته کډه وکړله او دغلته په حلب ټوډی ټلویزیون د داعش غوندې ډلو د زړو نظریو د ښکاره کولو کار شروع کړو. دا په ترکی کې د شام په صحافیانو څلورمه حمله ده. د خارجه محکمې ویان جان کیربی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په میډیا د حملو قصوروارو له د سزا ورکولو په عمل کې مونږ د ترکی مرسته کوو. جان کیربی خپل بیان په دې ختم کړی دی چې د پریس ازادي او په تیره تیره د شام په حق له د خبرونو په ازادۍ سره خورول ډیره اهمه ده چې دا شان خبریالان د شام د دې بدقسمته جنگ او په دې کې د داعش د بیرحم ظلمونو خلکو ته د ښکاره کولو خپل کار جاری اوساتلی شي.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ کوئ. د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه یو څو شېبو کې پای ته رسیدلې. وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راډیو خبرونه اورئ تر مازدیګر شپږ بجو پورې. مازدیګر شپږ نه تر شپې 12 بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راډیو خبرونه تاسو په وړاندې راځي. د ډیوه راډیو نن ورځې خبرونه کې موږ سره همکاران وو. دا وخت موږ سره تکنیکي رقم رسته کې پروډوسر دی کریم افضل، انجینیر دی کال، د تر څنګ وکیل خان، انیلا خالد او محمد عالمگیر. د نن ورځې د ټیم برخو دوینه هم یو جهان مننه ګران اوریدونکو تر ماهامه خبرونه پوری درنه د دیوراجو د نن ورځې همکاران اجازه غواړي تر لا پامان.